السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د کابل امنی قومندانې د انتخاباتو د مرکز دفتر د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې نن لرې کړې. دفاع وزارت وی د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټې دي چې ګوندې داعش سره د افغانستان له داخل نه همکاري کوي. پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
ارګوایي ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دي په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اذربایجان ته تللی او له اذربایجان سره یې د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې زر تر زره دي د هغه 150 کډوالو د مسؤلیت په برخه کې وي نتیجې ته ورسیږي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوې کښتۍ کې منتظر دي. ارګوایي ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دي په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایت اداروي د شنبې پورې شاوخوا 12 بجې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د جاوید زمان په پلوي پر راټولو شوو اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه لري، خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله میاخیل وایي د پیښې له ځای څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته دوه جسدونه او څلور ټپیان وروړل شوي. میاخیل وایي په ټپیانو کې د دوو روغتیایي وضعیت نازک دی. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې ویل شوي دي چې ترهګر د سوله ییزو اعتراضونو او غونډو د ځپلو له لارې په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د ولسواکۍ بهیر ټکنی او ولسونه له هغې لارې چې د ده په وینا د هیواد د ترقۍ او پرمختګ لپاره یې غوره کړي منحرف کړي. جاوید زمان غم شریک چې د پارلماني ټاکنو د نوماندانو په لومړي لیست کې شامل وو له وروستي لیست څخه یې نوم ایستل شوی دی. پلویان یې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د اعتراض په توګه راټول شوي او غوښتنه کوي چې د نوموړي نوم د بیرته د ولسي جرګې په کاندیدانو کې شامل شي. تر اوسه پورې د نننۍ چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی وو او هلته یې د خپل هیواد له هغه سرتیرو سره کتلي چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا رسنیو رپورټ ورکړی چې کلویندا ګرابر کیتاروچک پرون په مزار شریف کې له کروشیایي سرتیرو سره وکتل. بیرمن کیتاروچک د خپل هیواد سرتیرو ته ویلي چې افغانستان جنوب ختیځ آسیا او مرکزی آسیا لا هم له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او چې باید په وړاندې مبارزه وشي. نوموړي د خپل هیواد سرتیرو ته هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د دوی د خپل هیواد د امنیت سره مرسته کوي. د محل په افغانستان کې تر سلو زیات کروشیایي سرتیري د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. ریپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د باګرام پر هوایي ډګر تیره شپه د راکټونو بریدونه کړي. د باګرام ولسوال سیف الله بیدار نن سهار ازادۍ رډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د باګرام ولسوالۍ د بالتوخیلو له سیمې پر باګرام هوایي اډې څو توغندي توغولي دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې له منځه وړل شوي او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. ښاغلي بیدار وویل دا په وروستۍ اوونۍ کې درېیم ځل دی چې پر باګرام هوایي ډګر وسلوال توغندي توغوي. وسلوالو طالبانو بیا پر باګرام هوایي ډګر د تیرې شپې د راکټي برید مسؤلیت منلی او ای کړي چې پکې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي روابطو غوښتنه کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې وروسته او د دواړو لورو ترمنځ د رسمي خبرو تر پایل مخکې په دې اړه څرګندونې وکړې. ټاکل شوې ده چې دواړه مشران به د ارمنیا سره د نګورنو کاراباغ د لانجمنې غرنۍ سیمې پر سر د اذربایجان د کړکېچ او د بشري حقونو په مسله خبرې وکړي. اذربایجان او ارمنیا له کلونو راهیسې خپلو کې د نګورنو کاراباغ د سیمې پر سر کړکېچ لري. دا سیمه چې اذربایجان پورې تړلې وه د ارمنیا تلرونکو ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې سیمې پر سر څو کلنه جګړه کې د 1994 میلادي کال تر وروبند مخکې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي. د جرمني صدر اعظم جنوبي قفقاز هیوادونو ته د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې تر اذربایجان مخکې ګرجستان او ارمنیا ته هم سفر کړی او باکو د نوموړي د دې سفر وروستی پړاو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د هغه 150 کډوالو مسؤلیت دې واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوه کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو هم غوښتي چې سمدستي د 150 تنو کډوالو ته له کښتۍ د ښکته کېدو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګرانډي ویلي نور د دې وخت دی چې اروپایي ټولنې هېوادونه وړاندې وروسته کېدل پای ته ورسوي او دې نتیجې ته ورسېږي چې لږ تر لږه څوک د دغه کډوالو مسؤلیت اخلي چې په سمندر کې ژغورل شوي. ګرانډي په یو بیان کې زیاته کړې دا خطرناک او غیر اخلاقي کار دی چې په نغښتونکو کډوال په خطر کې وي او هیوادونه بیا په خپلو کې د اوږدې مودې د هواري په مندلو سیاسي ناندرو ته دوام ورکوي. دا یو نیم سلطنه کډوال د اګست 6 نیټې څخه د ایټالیا د ساحلي ساتونکو په هغه بیړۍ کې دي چې د کاتانیا ټاپو ته نږدې یې لنګر اچولی. او په زرګونو روهینګیا مسلمانانو په برما کې د دوی پر خلاف د سپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنۍ په مناسبت یو اعتراض کې برخه واخیسته. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد په رخینه ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال سپونکو اقدامات وکړل چې له کبله په سلګونو زره روهینګیا مسلمانان ګوندي هیواد بنگلاديش کې د کډوالو کمپونو ته وتښتیدل. د کټوپالنګ په نوم د کډوالو په هغه کم کې چې د برما څخه بنگلاديش ته د تښتیدلو 30,000 زیاتو کډوالو د کمپونو یوه برخه ده. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل مونږ روهینګیا یو او موږ عدالت غواړو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د مرکزي دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمه لري کړې. د کابل امنیت قمندان وایي
کلاشینکوف تاپتیکاف موترهای زره بسیار مقاومت کردند، فعالیت کردند. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازیو له ګډون پرته نتیجه ورنکړي. دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بې بنسټه دي چې ګواکې له داعش سره په افغانستان کې همکاري کیږي. د ولسی جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د سلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي.
دوی وکولای شي سولې د مذاکراتو کاروبار سره په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمه لري کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکوونکو پر مخ خلاصې شوې دي. د امنیت قمندان جنرال داود امین نن ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لري شو نمایندانو او پلویانو پولیسو ته بد رد ویلي دي او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال شخړه هم کړې ده. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه اقدام غندي او دا د خلکو په حق زیاتی بولي. په دې اړه واصل وصال رپورټ لري.
له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسیون د کارکوونکو پر مخ پرانستې. د کابل امنیت قمندان جنرال داود امین د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته درول شوي ټولې هغه خیمې لري کړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له نوملړ نه یو شمېر حذف شو نمایندانو او پلویانو د اعتراض په ډول درولې وي. خغلی امین ویل چې د خیمو د لرې کولو پر مهال پولیس له لفظي او فزیکي چلند سره مخ شول چې په نتیجه کې درې پولیس برسیرن ټپیان شوي دي.
بالاخره مو حرکت نظامی و عسکری
دوی بالاخره موږ همغه عسکری او پوځي حرکت د قانون سره سم تر سره کړ. دوی لازانه سره کلشنکوف پیکا او زری موټر لرلې او دوی زموږ په وړاندې مقاومت وکړ، دزی وکړې. خو د کابل زړور پولیسو په خپلې خې همغږي سره چې له ګرنیزون سره درلود وتونېدل چې دوی له سیمیلري او خیمه ټولې کړې. د کابل د امنیت قمندان په خبره د خیمو د لرې کولو پر مهال د پولیسو لخوا یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې د ده په خبره د یو شمېر حذف شو نمایندانو لخوا د پیسو په بدل کې د کمیسیون مخې ته خیمو کې کېنول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي لیست نه د 15 نمایندانو له ایستلو وروسته د یو شمېر حذف شو نمایندانو پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او دروازې یې وروتړلې. خو د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د انتخاباتو مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخ خلاصې او د سیمه کنټرول په بشپړ ډول د پولیسو په واک کې ده. خو د یو شمېر راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي چې له امله انتخاباتي چارې په ټپه ولاړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د هیواد په اتو ولایتونو له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه د موترزان لخوا تړل شوي دي چې بېل شکه د دوی چارې ټکنۍ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک رسنیو ته ویلي وو چې هیوادوال کولی شي مدني اعتراضونه وکړي، خو په خبره کې دغه اعتراضونه د ملي بهیرونو د مخنیوي لامل ګرځي، له اعتراض کوونکو سره به قانوني چلند وشي. که څه هم اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې له لیست څخه د ایستل شوو کاندیدانو نومونه دې بیرته په لیست کې شامل شي، خو د شکایتونو کمیسون خپله کړې پرېکړه وروستۍ ګڼي. حسم وکړه په دې اړه د ځینو دغو کاندیدانو چې نومونه یې له وروستي لیست څخه حذف شوي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو چا ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو هغه مهلت هم نن پای ته ورسېد چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړی و. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیون رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه شي، دوی به حتی ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډپ کړي. دا چې نوی اقدام څه ده، په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ایس بي اسلامي ګوند د اجرایي شورا غړي نادر افغان ازادي راډیو ته وویل:
نن د شي په نظر کې وشي په مرکز او ټول ولایتو کې به پراخ مظاهره ترسره کیږي. د احزاب الخوانو چې دا نن په 11 ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده، مظاهره د کمیشن او دولتي ودانیو مخته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نشي، هغه انتخابات نه منو چې تخلف وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري شمیر بنسټونه بیا د رامنځته شوي انتخاباتي کړکۍ د لمنځوړلو لپاره په سوله ییزو مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو پر پروسې به بد اغیزه وکړي او د خلکو باور به په دغه ملي بهیر لا کم شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو اوریدل چې د کابل امنیت قومندانې نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لري کړې. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونه وایي رامنځته شوې انتخاباتي کړکېش د زور له لارې نه، باید د مذاکراتو او خبرو له لارې حل شي. زما همکار محمد واصل وصال د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د انتخاباتو د مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو د خیمو لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسون دروازه خلاصله او دوی ته د کار فرصت درته جوړیږي، طبیعتا چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده. ولې له دې امله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قهري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا بالاخره له پروسې کې ناکامه کیږي یا له لیست نه حذف کیږي، له هغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني، په ډېر مدني او په پرانستې فضا کې باید هغه ترسره شي. موږ ګله او هغه شکایت له کمیسیون څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د پرېکړو په اساس باندې حذف شوي دي، اول هغوی راشي د پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه ده راکړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعض ته فرصت نه ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قهریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنی که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کیږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې بندې کړي دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د دې واقعا دا د دې طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان راشي لویې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لارې بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اخر ټول فلج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني نو د د دې د وضعیت د تفکول په خاطر باید موږ په دې تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنی بحث چې هغه باید په ټولو معنا باندې رعایت شي. دوم، څوک چې د اصل متظرکی د دوی حقوقو ته باید درناوی وشي. په کړنلاره کې هغه کوم حقونه چې معترضینو هغه څوک چې اعتراض پرې کوي یا شکایت پرې کوي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډېرې خودخواهۍ او له غرور او له کبر نه باید کار واخلو، ځکه چې د افغانستان وضعیت ټول ترې پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو، که په هر کاندید سره و هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو، ښکیل کړو او وضعیت دې ته ورسېږي چې بیا راشي او هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سړکونه بندو او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پاملرنه وکړي، د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام ورځ د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید شاه پسې وسېږي، د چا خطاب ټولوي، د چا سره به د زور کار اخلي.
رشید صاحب، بل پوښتنه دا کوم چې بالاخره دغه کړکیچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمېر نوماندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ، د دغه مسولیت تر ډېره چاته راځي کېږي؟
دا چې د 15 نفره هستي د پرېکړې شکایت کمیسیون خونه سوی ده، سره دې چې موږ د هغوی قانوني واکونو ته درناوی کوو او هغوی قانونا د دې واکدار بولو چې داسې پرېکړې ترسره کړي، د اسناد او مدارک په اساس. ولی په عین حال کې هغوی ټولنه ته کاندیدانو ته پروسې ته ځوابګوی بولو، نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ پښې لرې وباسو او له زور نه کار واخلو. فقط موږ ټینګار په دې کوو چې هر اداره باید له خپل کړنو څخه ځوابګوی واوسي، که هغه کوم پرېکړه ترسره کړي د قانون په چوکاټ کې، په عین حال کې د پرېکړې څخه باید دفاع وکړي په ډېره ښه توګه، په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پرېښودل شي د چارواکو له خوانه او پټ خون صاحب بغي مطبوعات سره مرکې کوي.
د کابل د پولیسو لخوا د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د درس کوونکو د خیمو د لری کولو په اړه مو د فیفا د اجرایی رئیس یوسف رشید څرګندونه واوریده.
زما رایا زما حق
نیزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت د استازي په غیر هیڅ نتیجه ور نکړي. د دې کمیسیون مرسیال محمد داود کلکانی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په مشوره او رهبرۍ وشي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د استازیو په ګډون جوړه شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي چې افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د مسکو غونډه د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه کړي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو 10 ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د غونډه هیڅ درد هم دوانه کړي. دغه کمیسیون مرسیال محمد داود کلکانی وایي چې دا شان غونډې باید د افغانستان د حکومت په مالکیت او د امریکا د متحده ایالاتونو سره په مشورې جوړې شي، له دې پرته په خبرای کومه نتیجه به ور نه کړي.
کنفرانس هم که اگر دایر میشه وختي حکومت افغانستان او امریکا
دوی په کوم کانفرنس کې چې جوړیږي کړه، افغانستان حکومت او امریکا چې په قضيه کې خپل لګډون نه کوي، زما پان یو ورخي زبوي حکومت ته به نتیجه وونه لري. باید دا شن کانفرنسونه له خپل خو سره په مشوره او د افغانستان د خلکو او حکومت په مشرۍ تر سره شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناست د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسي په قربتوب جوړ شي. طالبانو هم منلي چې د غړل په استازیتوب په خطر کې د دوی له سیاسي دفتر نه یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه نه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمد که څه هم وایي چې دوی د سولې لپاره له هر حرکت هرکلی کوي، خو په خبرۍ د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون د نه ګډون پر ځای ګټه ورده. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم
کله چې موږ د دغه کانفرنس خبره کوو دلته د مذاکرات مسله مطرح کیږي، دلته یوازې د هغه تفاهم مسله مطرح کیږي چې د طالبانو او یا هم د نورو دخل اړخونو ترمنځ بحث کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې هلته لاړ شو ګټور تاثیر د افغانستان پر حالات باندې ولري. طالبان د پخوا په نسبت باندې انتهایي ډېر زیاته فعاله سیمه ییزه ډیپلوماسي لري.
افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. بلخو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له روسیې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د غډل له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي.
وامردل چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د مسکو غونډه به د افغانستان له ګډون پرته نتیجه ورنه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې هغه اداوې بې بنسټه بولي چې ګوند له داعش ډلې سره د افغانستان دننه مرسته کیږي. د یاد وزارت وین غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل د روسیې دا اداوې یوازې تبلیغات دي چې غواړي د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې خړې پړې کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې روسیا له ثبوت پرته په داشان څرګندونو سره غواړي په افغانستان کې د مداخلې لپاره نوې لار پیدا کړي. یوسف خان زدان په دې اړه جزئیات لري.
له طالبانو سره د افغان سولې په اړه د روسیې د غونډې په درشل کې مسکو یو ځل بیا دا ادعا تازه کړي چې په افغانستان کې داعش ډله د نامعلومو هلیکوپټرو لخوا تجهیزېږي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د روسیې دا ادعاوې بې بنسټه ګڼي، وایي چې روسیا د دغې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ډول ثبوت نه لري. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې توپیری چلند نه کوي.
چند بار ما از اونا خواستیم که بیاین حیات روان کنیم که مشترکی کی کمک میکنه تروریسم.
دیوی مونگ چو زلا لودی غختی چراشی او گرد پلاوی وطا که چو معلومه کلو لتروریسم سخه چوک ملاتر کهوی. افغانستان خپلا دو تروریسم قربانی ده، خدا یوازی تبلیغاتی چه دفعان حکمت اول نریوال طولن سره ای اڑی که خڑی پڑی کدی. خو د افغان حکومت له دغه درې سره سره روسیې یو ځل بیا ادعا کړي چې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټر لخوا داعش وسله وال تجهیزېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخار وویلي چې نه افغان ځواکونو او نه هم د غوڅ ملاتړ ځواکونو دا پروازونه څېړلي دي. روسیا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د داعش له حضوره په ویره کې ده، او مخکې تر دې هم په وار وار دا شان ادعاوې کړي دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ادعا کړي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. خو د روسیې د دغې ادعا په غبرګون کې ځینې امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان بیا له دې وړاندې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په ملاتړ او همکارۍ تورنوي څه غواړي. د پوځي چارو کارپو باری آرز وایي امریکا د جنگ د توجیه په لټه کې ده، او روسیا بیا له نویو لارو د مداخلو.
هیڅ طرف داسې قانع کننده رپورټ یا جواب نه دی وړاندې کړی. دا چې طالبان دعوت شوي دي او هلته په کنفرانس کې اشتراک کوي او یا دوی تورونه لګوي چې موږ د داعش نه دومره ډارېږو چې مجبور یو یا طالب تقویه کو او یا نور، دا ټول هغه پلمې دي چې د خپلې مداخلې لپاره روسان مطرح کوي.
دی وایي افغان حکومت د دغه وضعیت پر وړاندې ښه لار غوره کړي چې هغه د سولې لپاره بېسارې هڅې دي. دی د افغان حکومت هغه دریز مثبت ګڼي چې که وسله وال طالبان سوله وکړي، داعش او نورې ډلې ټپلې او په دې تړاو د نړیوالو اندېښنې به پخپله له منځه ولاړې شي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو چې محکمې
ازادي راډیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه تاسو زموږ حق له ازادي راډیو او د ولسی جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي زلمی خلیلزاد د افغانستان په سیاستونو ښه بلد دی او کولی شي د نورو مسایلو سربیره د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او په خټه افغان زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه معرفي شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي دا چې له پخوا راهیسې خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وو او له افغان سیاسي مشرانو سره ښه پېژندګلوي لري، نو کولی شي په مهمو مسایلو کې رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست
د افغانستان د سولې د مذاکراتو طالبانو سره چې ډېر مهمه خبره وه کې لومړی کې سوله ده او بیا په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي په هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
رویټرز خبری اژانس تازه د دوه امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل هیواد ځانګړی استازی وګماري. که څه هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله دا هم ویلي چې د خلیلزاد ګمارل طالبانو ته یوه بله او تازه اشاره ده چې امریکا د خپل تاریخ اوږدمهالې افغان جګړې پای ته رسول غواړي. زلمی خلیلزاد له 2003 نه تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب وو. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوذه سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول په پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو شمیر کارپوهن وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي. د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه یو پر ځای ګام دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وایي د پاکستان پر وړاندې د خلیلزاد واضح او قاطع دریځ او له افغان مشرانو سره ښې اړیکې به د دې لامل شي چې نوموړی د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د افغانستان کور دننه سیاستونو سره مکمل واقف دی. د جنګسالارانو، سوله پالو او ریښتونی سیاسینو ترمنځ تفکیک کولی شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د ډاکټر زلمی خلیلزاد د سیمې د افغانستان کوردننه او د امریکای د سیاستونو واقفیت به وکړي چې د سولې په برخه کې کافي مثبت اغیز ولري.
د ښاغلي رحیم خبره په افغانستان کې د روانې جګړې دوام د هیڅ چا په ګټه نه دی او زلمی خلیلزاد کولای شي د دغه جګړې په پای ته رسیدو کې مهم او برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي.
د کندز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې دا ولسوالۍ تر ډېره حده د طالبانو په کنټرول کې ده، خو سیمې چارواکي د تصفیه لپاره اقدامات نه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
یک قریه به دستي دولت وي، بجو د دې چار قریه کې تر اخیر قلیزال د جغرافیا
د اوس مهال د قلیزال ولسوالۍ یوازې د اقتیپی، کلختیپی، بغریکول، باغچی او خشتیپی سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټولې سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي، خو دولت د دغه ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په برخه کې پاتې راغلی دی. ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کېږي، خو په عمل کې سرک هم نه لیدل کېږي. دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمهییزو چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې.
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت و قمندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت جلسات
په وار وار د کندز د قلیزال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمهییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې. له دې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او ناامنیو له کبله له قلعهزال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي، دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کېږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو چې وي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ، که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي.
خو بیا د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامله ده او ډېر ژر به د قلعهزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. د قلعهزال ولسوالۍ د روان امنیتي وضعیت په اړه د ولایتي شورا غړي او د دې ولسوالۍ خلک په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې په دې وروستیو کې د دغې ولسوالۍ مرکز د اختپې سیمه د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد ده. د یادونې وړ ده چې د قلعهزال ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه راز د 168 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان هیواد سره هم پوله لري.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د امنیت په اړه مو له اجمل آرین واورېدل. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی اونیز پروګرام او د تاندې څنګ اونیزه خبرونه هم اوریدلی شئ. 4:30 بجې شوي دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګوایي ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې په سوله ییز اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي د شنبه په ورځ شاوخوا 12:30 بجې د ټاکنو کمیسیون مخې ته د جاوید زمان په پلوۍ په راټول شوو اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی و او هلته یې د خپل هیواد له هغه سرتیرو سره کتلي چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا ولسمشر خپلو سرتیرو ته ویلي چې په افغانستان کې دنده ترسره کول یې د خپل هیواد له امنیت سره مرسته کوي. ریپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د باګرام په هوایي ډګر راکټي بریدونه کړي دي، خو بهرنیو ځواکونو په هوا کې دغه توغندي له منځه وړي او چاته یې زیان نه دی رسولی. دا په تیره یوه اونۍ کې دریم ځل دی چې په باګرام هوایي ډګر د توغندیو برید کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل آذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. نوموړي د شنبې په ورځ په باکو کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې وروسته او د دواړو لورو ترمنځ د رسمي خبرو اترو تر پایل مخکې په دې اړه څرګندونې کړې. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي ټولنې غږ کړی دی چې د هغو 150 کډوالو مسؤلیت د واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوې کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو غوښتي چې سمدستي د دې کډوالو ته له کښتۍ د ښکته کېدو اجازه ورکړي.
اوس هم له ناجي ساپۍ څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د آسیې سیالیو په 13 پړاو کې افغان لوبغاړی حسین بخشي سفری د جو جستو لوبو په برخه کې خپل منګولیای سیال 6-0 په وړاندې مات کړ، خو دغه لوبغاړی په دویمه لوبه کې له خپل اردنی سیال څخه 14-0 په وړاندې ماتې وخوړه او د دغو سیالیو له دوام څخه ووت. د جو جستو دغه لوبې دا مهال د انډونیزیا په مرکز کې روانې دي. په جوزجان کې سبا یکشنبه د البرز او میوند لوبډلو ترمنځ د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره کیږي. د جوزجان د بدني روزنې امیر صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. نوموړي وویل د دغه لوبو هدف دا دی څو لوبغاړي له یو بل سره تجربې شریکې او د زونونو په کچه ښه لوبغاړي وټاکل شي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبه پرون د باران د ورخت لامل و نشوه. د افغانستان لوبډلې له ایرلند سره د 20 اوریزو کرکټ لوبه لومړۍ او دوهمه لوبه ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې ده. فرید هوتک وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځو کې د ایرلند له لوبډلې سره 3 ورځنۍ لوبې کوي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی وایم. هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونې په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملي کېدو او د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو.